خدای من خدای قبل که دمشم شپش بجزوی السلام علیکم درنو دوستانو در ازادی رادیو پشتو ما شمانه خبری مجلی تز فریبا ظاهر شرق لستر تویم دیدی نیم ساعت خبری مجلی تخنیکی برخه که شمشاد زمتران همکاری رسر کوی پتی خبروانه که اوری چی جرمنی پا افغانستان که خپل ماموریت تر لسو نور و میاشت پوری وغزاو در کمال خان بند جوری دو پویار پا کابل که در کرکیت پا جور شوی شل وریز سیالی که در کمال خان ساتون کلوب دلی برای خپل کر پا همده مجله که تفصیل آوری دلی سیده غرز با پا کابل که در کاغذ پرانی در فیستیوال پا اره هم نور جزیات واری او در هم آوری دلی سی چی در اروپای طولانی در وویشت و غری حیوادون مشان در کرونا ویروس در واکسین در ویش پرسر موافقیت و نرسیدل دوستانو در او طول راپورونه پا همده مجله که آوری دلی سی خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه ته ور ورسي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي
جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ یوه شل اووریزه لوبه وکړه او له میانمار څخه راپورونه وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت
بشپړ خبرونه جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه دا پریکړه د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواروي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي د جرمني پارلمان پرون پنځمه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري ښاغلی بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او یې ویل چې د نړۍ غوړي 2.5 زر امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 د موافقې لمخه ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سکنی کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده د افغانستان ملي لوبډلې نن د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې یوه شل اووریزه لوبه وکړه په دې لوبه کې ملي لوبډله په دوو برخو ویشل شوې وه چې یوه یې د کمال خان بند د جوړونکو او بله د کمال خان بند د ساتونکو په نوم د سیالۍ ډګر ته راغلې لوبه د کمال خان بند جوړونکو پیل کړه د لوبډلې په شلو اوورونو کې 225 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه خو کمال خان بند د ساتونکو لوبډلې په 19 اوورونو کې د لوبه وګټله د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د دې لوبې د نندارچانو د لوبې پر مهال تودې ولولې وښودې د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ له دې مخکې د هیواد په نورو برخو کې هم یاو لار جشنونه جوړ شوی وو خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه نه ورکوي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 25 په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر شی جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورته شخصیت وباله او وی ویل ولسمشر شی په خپل بدن کې حتی د ډیموکراسۍ یو کوچنی هډوکی هم نه لري خو هوښیار سړی دی. بایدن وویل شی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سړی دی چې فکر کوي استبداد د راتلونکي لپاره غوره لاره ده او داسې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې ډیموکراسي کار نشي ورکولی. کاغلی بایدن زیاته کړه چې د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالتونه به د ده د پاملرنې په نتیجه کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. په میانمار کې د فعالانو یوه ډله وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر نن له 308 له سیاسي بندیانو سره د مرستې ټولنې چې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د مړینو او توقیفونو جزئیات ثبتوي نن وویل چې د 300 کسانو وژل کېدل یې ثبت کړي. خو دا ټولنه چې پرون د مارچ په 15مه د 11 معترضانو د وژل کېدو خبر ورکړ وایي دا یوازې له 200 د ثبت شویو کسانو شمیره ده. د فعالانو د دې ټولنې په وینا د تلفاتو اصلي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ حکومت وپرځېد تر اوسه پورې د برما په پلازمینه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت او غزاو. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوې شل اوریزه سیالۍ کې د کمال خان ساتونکو لوبډلې بری خپل کړ. کابل نن د کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه و. د میلاد د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم اوس و جزئیات په پام کې مجله کې در سره شریک کو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دا نور مطالب مو تشریح نه موجود دي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان د پنځمې په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او د دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني د پریکړستا یې خو طالبان ورسره کلک مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر یې لس میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړې. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوه هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کښې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسئولیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمنی داسې مهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او ترخوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پرېکړه یې د نورو هېوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هېواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هېواد د رسنیو له قوله تر 2018 کال په دې هېواد کې یوازې په پوځي برخه کې 16.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډۍ درې رنګ افغان بیرغ
په بخښنې سره دوستانو وامولیدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت تر لسو نورو میاشتو پورې وغځوه. زموږ خپرونه ادامه لري تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوې شل اوریز سیالۍ کې چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ وسوه د کمال خان ساتونکو لوبډلې بری خپل کړ. د دې لوبډلې مشري ګلبدین نایب کول او د سیالۍ لوبډلې لوبډل مشر بیا نجیب الله ځدرانو. د نجیب الله په مشرۍ د کمال خان جوړونکو د ګلبدین په رهبرۍ د کمال خان ساتونکو لوبډلې ته 268 منډې هدف ورکړ خو هغوی وتوانېدل چې د لوبې په 19 اوور کې یې پوره او بری خپل کړ. په دې اړه نور جزئیات مهم کار کوي چې له کابل څخه همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې، تاسو مهرباني وکړئ که زما غږ اورئ، اوریدونکو ته د دې لوبې په اړه جزئیات شریکوي.
قیبا جان، دا لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه او د لوبډلو په تشکیل یا جوړښت کې هم د ملي لوبډلې او فرسټ کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو کې لوبېدونکو لوبغاړو ګډون کړی و. لوبغاړي په دوو لوبډلو د کمال خان جوړونکو او کمال خان ساتونکو په نامه باندې وویشل شوي وو. د لوبې پیل داسې وشو چې ټاس یا پچه چې ورته وایو دا د نجیب الله ځدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پرېکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کېدو سیال لوبډلې ته د 268 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډېرې 104 منډې وکړې او تر پای اوټ هم نشو. شهزاد محمدی چې له ملي لوبډلې کې نول شوی دی دویمه خپانه ولوبوله او 4 منډې وکړې خو اوټ شو. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې بیا ګلبدین، شرف الدین اشرف او فرید ملک یو یو ویکټ واخیسته. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپ وهنه پیل کړه او لومړی لوبه خورا تیز را پیل کړه او غوښتل یې چې دغه لوړ هدف چې د شل اورونو د کرکټ په فارمټ کې خورا ډېر جګ و غوښتل یې ورته ځان ور ورسوي. تر دې چې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اوور کې یاد هدف پوره کړ او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو کې لوبډل مشر ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره 100 منډې وکړې خو لوبډلې بری ته نږدې وچاوت شو. رحمان الله ګربز چې دا هم په تیز لوب کولو کې خورا مشهور دی او تازه ورته د کرکټ نړیوال شورا پام هم راوخته دویمه تیز لوبه وکړه خو په 40 منډو اوټ شو. د لوبې غوره لوبغاړی د کمال خان ساتونکو لوبډل مشر ګلبدین نایب وټاکل شو. دا لوبه د کابل د کرکټ په لوبغالي کې وشوه چې پکې په ډېر شمېر لیدونکو هم ننداری ته راغلي وو او تر خوا یې چارواکو هم ګډون کړی و. د لوبې په سرمنی هغه پای کې د افغانستان د چارو ادارې لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره او همدا ډول په یو نړیوال معیار د برابر لوبغالی د جوړېدو خبره هم مطرح شوه چې ویلې کارونه یې پیل شوي او ډېر ژر به هلته دغه اوسنی لوبغالی چې دی هلته انتقال شي او په کې په معیاري ډول باندې لوبې مخته ولاړ شي. ریباجان
ډېر زیاته مننه کوم. و موریدل چې د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ دغه د کرکټ لوبې جوړې شوې چې د شلوریز سیالۍ وي او د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ سوې وه. کورودان زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې ولایتي راپورونه تورسو بیا هم په کابل کې تم کیږو. دغه ښار نن د کاغذ پرانې د یو فیستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وسوه. د سولې ټینګښت د دې فیستیوال هدف بلل سوی دی. نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ رپیشي خو شاوخوا یې نن ډېر نور رنګونه تر سترګو کیږي. دا رنګارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له لورې زلمیو ته وویشل شول. خو ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوي موږ سوله غواړو. پر یوه نیم لیکل شوي چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سوله غواړو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انصاف وکړي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنه طلبای کوي.
د وزیر اکبر خان غونډې پر سر شنه او سپین بالونونه هم تر سترګو کیږي او د افغانستان یو لوی سپین رنګه نقشه زلمیو پورته کړې ده چې پر سر یې لیکل شوی دی موږ سوله غواړو. زلمیو کاغذ پرانونه په هوا کې غاړه غړې کړل او د پروګرام په وروستیو کې ځوانانو اتن ته مخه کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو اوس به ولایتي راپورونه تورسو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او اوسیدونکي د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنیو او جګړو له زیاتېدو څخه اندېښمن دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونو او هدفي وژنو زور اخیستی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړه او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره سخت وي خو په دې وروستیو کلونو کې خلک ځکه ورته خوشاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو له پلوه ډېر سوړ نه و خو اوس د پسرلي په راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي په راتلو سره جنګ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دی ایوی اونۍ رئیس پکتیا کې دی هوا په ګرمېدو سره جګړه پیل شوې ده. نو د پکتیا اکثره اوسیدونکو اندېښمن دي کچېرې وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي شکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي، شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نو لس والی چې په یو مسیر باندې پرتې دي، تګ راتګ به لا ستونزمن شي او اوس هم په لاره کې ډېر دولتي چارواکي ګرځېږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ په دولت غږ کوو چې امنیتي تدابیر کلک ونیسي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمېدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلوالو لاس ته لویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتي پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستې جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمې کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لویه لاره چې په اوږدو کې نه لویو ولسوالۍ پرتې دي، تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و. خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوي پوستې هم جوړې کړې.
خوست به ورسو د خوست د مرکز پاړوندو سیمو کې د یو استنادي دیوال په جوړېدو سره د لسګونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیول سوه. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې دا ډول 115 اویا نورې پروژې مخکې له مخکې سروې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیز ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري. دا استنادي دیوال خان کلی کورونه او دامځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته دی دول ذات لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم څنګه وتیردلې څنګه تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات په سوی دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده، دا به هم پوخو پرځان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالیر نشر بوله، په یو پریل یار به بزورتلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطابق لیار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته به مشکل جوړیدل. و کین چې ډیر خوخې مونږ د خالق د منطقې خالق ځکه چې پدانه دی ورځې تقریبا یو 500 متر رفتمات کی. نو هغه ستونزه چې مونږ الیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بلورې ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 اویا پروژې مخکې سروې کړې دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
تقریبا 115 اویا د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کانالونو پروژې پروژه موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وفدونو کې په ټولو کې انشاءالله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژه سروې کړې دي، نو هغه به انشاءالله نه بهتر کېږي.
د یادونې وړ ده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله یې خوړونه راوځي، او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا ویروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صدر سوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنسن پیپرز خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنی نه وي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغې آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل، زما په اند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنی له غړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسېږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلې دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین یې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی، او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولی دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مو ته لاوري، اوسم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت نور سروان يم، د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي، ډېر ستونزې دي د برق دي، او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د بېلابېلو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته، لس مترې دي هلته سیم دی، نو دلته د نګو هم څوک لري نه څه نه څه. زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواست دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دا غږ د لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام.
اکمل افغان یم، د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران پیلو پیل برابر د ازادي راډیو لیکلو کارکوونکو نه خپله مننه.
زه فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم، د بنګ از یک وزپاله را مزه سر باز دا ماشینه ول داس کیر ماشینه بند د دوه درې میاشتې کیر ماشینه موږ د اخی د کور کې را پچې رښنانه را تا غواړ تزمو زختر مستان پر ور وسوي د کندهار په بم او زکه اول او زد بم او ز نایشه درې می او ز ماشینه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خل ګو واسه مرونه پاتې د خدمت ما ژغ ټولو چا با کور مشران تر ور وسوي خدای پرمان.
زه د
زمان خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان باندې جوړ شو دا مشتر ډیر د ویاړو څخه خبره ده او بل طرف ته باج ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې باندې کار کوي دوی سازما د هیله ده چې د خدای له زوکې د دې کار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د آبادۍ لپاره ده وطن په شختاري باید له دې کار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله به سید سمیه باسر تولاندې کې استوري ترغلې اشاره غلې واسه
تشکر فریبازان خسته نباشین سلام.